آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان نه غوښتي دي چې د ترګرو ځالې او د روزنې مرکزونه او د هستوګنو ځایونه دې له منځه یوسي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش ترمنځ په نښتو او بمبارۍ کې 30 وسلوال وژل شوي دي. او ایران هغه کسان محاکمه کوي چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې د سعودي په سفارت یرغل کړی و.
نن همدا شیبه په واشنگتن ډی سی کې د نیوزیم په تالار کې د امریکا غک د افغانستان د سانګې په نوښت او قربتوب د ځوانو امریکایي مسلمانانو سره آزاد بحث روان دی. د شنا تلویزیون خبریال شکیب دوست لږ وروسته رپورټ راکوي. او د بامیان په ولایت کې په سلو کې 19 ښځې په حکومتي او غیر حکومتي مؤسسو کې کار کوي. خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د سرکار سرتاج عزیز د سرګندونو په غربون کې ویل دي چې پاکستان د خپل کړو شمنو عمل وکي او خپل هیواد کې د ترګرو ځالې او د روزنې مرکزونه او هستوګنځایونه له منځه یوسي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سرکار سرتاج عزیز پاکستانی مطبوعاتو ته د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي او وخت غواړي چې بیرته پیل شي. خو بل ورته د افغانستان د جمهور رئیس د بیان مرستیال د وخان مینپال وایي چې پاکستان د ترګري ډلې وزپی او کوم ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې دي عملي دي.
موږ د ترورستانو ترمنځ د ښه او بد ویش نه کوو. کوم هیوادونه چې د ترورستانو ترمنځ د ښه او بد ویش کوي بې له شکه قیامت یې پرې کوي. د پاکستان لپاره پکار دي چې هغه کړې ژمنې عملي کړي، د هغو ترورستانو په وړاندې باندې عملي اقدام وکړي چې د دوی په خاوره کې هستوګنځایونه، پټنځایونه او روزنځایونه لري.
سرتاج عزیز همدارنګه ویلي و چې افغان طالبان کابل ته کابل نشي نیولی خو جګړه غځولی شي. هغه همدارنګه ویلي و چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي او د سولې د ټیکاو سره مرسته کوي. چارواکي وایي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو او هوایي بمباریو کې د ډلې 30 وسلوال وژل شوي او 40 ټپیان دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ننګرهار ولایت د کوټ په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا د ډلې ایزو بریدونو نه وروسته په دې سیمه کې امنیتي حالات ښه نه دي. د دې نه وړاندې د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي و چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش د جنګیالیو مشري د سات امارتی په نوم د دغه ډلې یو وسلوال کوي. د غبرېدون نورست افغان امنیتي ځواکونو د دې ډلې د وسلوالو څخه د کوټ د ولسوالۍ د پکولو لپاره د شاهین دیر لسپنامه عملیات پیل کړی دي چې لا هم روان دي. تادامی چې یماموتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نوی استازي شو او نن خپل دنده رسمن پیل کړله. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی دی چې جمهوریت غنی نن د نیکولاس هیسم سره د خدای پامنې په غونډه کې د یوناما نوی استازي یماموتو ته هرکلی ووای او لاغه سره د حکومت د بشپړې همکاري شمنه وکړه. مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د ټاکنو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت محمد اشرف غنی دوهم تقنینی فرمان تصویب کړ. د مشرانو جرګې غړو نن له اوږدو بحثونو وروسته په دې فرمان کې د یو لړ تعدیلاتو پر وستو دا فرمان تایید کړ. د دې مخکې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره د جمهوریت غنی دغه تقنینی فرمان د ولسي جرګې د اکثریت غړو لخوا رد شوی و. په دې فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه بحث شوی دی. په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې 40 تنه وسلوال د وژل شوي دي او 93 نور یې ژوندې نیول شوي دي. د 209 هم شاهین قلوردو لخوا په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی دی چې د هیواد په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د ظفر په نامه عملیاتو کې د مخالفینو 40 تنه وژل شوی دي او 15 نبی موټر سایکلونه تخریب او یو شمېر افغان ځواکونه ته پلاس ورغلی دي. د اعلامیه زیاتوي چې د ظفر په نامه د عملیاتو کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې د مخالفینو له موجودیت وکلي هم پک شوی دي. ایران هغه کسان محاکمه کوي چې شک پکېږي د جنوري په میاشت کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت یرغل کړی و. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دغو 43 مشکوکو کسانو په محاکمه کې د شفافیت غوښتنه کړې. قهرجنو ایرانیانو وروسته له هغه په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت یرغل وکړ چې سعودي عربستان د شیعګانو یو مذهبي مشر اعدام کړ. په سفارت باندې د یرغل نه وروسته سعودي عربستان د ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې هم پرې کړلې. په روسیه کې د لومړي ځل لپاره د بشري حقونو په یوې مبارزې دا تور ولګېده چې دغه هېواد د بهرنیو وبخې چې دغه هېواد د بهرني ایجنټ د قانون نه یې سرغړونه کړې ده. د روسیې په دې قانون کې ټولې هغه غیر دولتي موسسې چې د بهرني هېوادونو یا ادارو لخوا ورسره مرسته کیږي باید چې ځان د بهرني ایجنټ په نامه ثبت کړي. فرانسه د بشر الاسد له ترنه تحقیقات کوي. په فرانسه کې د بشر الاسد یو تر له ناقانونو لارو چارو څخه د شتمنۍ په پیدا کولو او درغلي تورن شوی دی. تفصیل د متیولا عبد ناوري.
د سیشمه پورز یوې سرچینې ریوټر اجانس ته وویل چې محکمه د جون په 9 نیټه له رفعت الاسد نه د تحقیقاتو امر کړی. په هغه تور دی چې د مالی په ورکولو کې درغلي کړی او تور او ناقانونه پیسې سپینې او قانوني کړی دی. په فرانسه کې د اداري فساد ضد ټولنې په 2020 کال کې د هغه په ضد قضیه ثبت کړه. له هماغه وروسته حکومت د هغه په شتمنیو د سار او پلټنې امر ورک چې د فساد بډې ورکولو او تورو پیسو د سپینولو په اړه شواهد پیدا کړي. د رفعت الاسد مدافع وکیل په دې اړه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسان وایي چې په فرانسه کې د هغه شتمنۍ له سوري نه ده راغلې او په دغه هیواد کې اخیستل شوي جددونه هم په دا ډول پیسو نه دي اخیستل شوي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې 25 شیعه حوثي یاغیان وژل شوي دي. ائتلافي ځواکونو د یمن په محلي وخت نن سهار د تایس په ښار کې په حوثي یاغیانو هوایي برید وکړ. امنیتي چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې 15 یاغیان او 10 عام خلک دي. روسیه وایي د ترکیې سره د اړیکو ښه کېدل ډېر وخت اخلي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د شنبه پر ورځ په یو رسمي لیک کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه د هغې پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده چې د ترکیې پوځ پروسږ کال د اکتوبر په میاشت کې یوه روسۍ الوتکه راوغورځوله. د ولادیمیر پوتین یو ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دی چې د بخښنې دا لیک یو مهم ګام دی، خو ویل چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل به ډېر وخت ونیسي. او وروستای خبر دا چې په امریکا کې د نظر د معلومولو د یوې تازه سروې لمخې اکثره خلک په دې عقیده دي چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ په پرتله د تروریزم په خلاف ښه مبارزه کولی شي. دغه سروې چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او ای بی سی نیوز په ګډه کړې ده 50% کې خلکو ته د تروریزم په مبارزه کې د هیلری کلینټن طرفداري کړې او یوازې 9% کې بیا د ډونالد ټرمپ خوا نیولې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د داعش ډلې لګنو سیمونه تیښتې ته مجبوره کړې ده، خو د اسلامي دولت ډله لا هم کلک مقاومت کوي. بل پلو د دغه جګړې لوري سرګونه کورنۍ لخپل مينو نه تښتیدلې دي او د حکومت نام راسته غوړي. ذبیح الله غازی د دې خبر تفصیل را لګړې ده.
د کوټ جګړه اوس د سپایي په مخامخ برنې خواکې روانه ده. د جنجال غونډې چې څورې وړاندې دي داعش وسلوال ډزیدل او سمل ته حکومتي قواو توپونه نصب کړي دي. د جګړې په ګټلې سیمه کې د داعش ډلې پاتشونی لا پاتې دي. پرتوب د اسلامي دولت ډلې لګیدلې مورچلې د انسانانو بهیدلې وچشوي ویني. د یوسای پنی خان پېکدارې برګي خولې شلېدلې برګي نظامی درې شي د انساني ککرۍ د اډوکو برخه او ګڼ نور داسې څلې دلکیږي چې د وی ترخی جګړې او رانی گواہی کوي. که څه هم حکومت ویلي چې ګڼې سیمې بیرته له داعش نیولې، خو په سیمه کې ځایي خلک دا خبره د حکومت تبلیغات ګڼي.
ځینې یو د جنجال غونډې ورسره د نورو ټول ځینې بیرته پرېښودل. پرېښودل غاځي غونډې نیولې او پرېښودل. یو به جنجال غونډې مې پراتې دي او په درې سره یې معنی داعش سره د سیفه غونډې نه بره ټول ملک ورسره لاس کې دی. د بر د
دغلته جنگیدون کی سیمایز پولیس وای د داعش لو وسلوالو سره ګن هغه په پښتو ژبه نشو غړې ده
د ګیرو نه زیات مطلب ببرو او د سنت ډیر زیات ببرو د پریتونه او ګیر ډیر ببري وي اردو ویلې دا غزه کی ولس خلکو سره ډوډۍ خوړلې دا چا او په اردو په ژبه باندې دوی د خلکو نه غوښتنی کړي دي او اور ټول پاکستان فوجان دي د بلزي خلکو سره نشته
د کوټ جګړه د چارواکو په وینا د داعش د یو مشر سعد امارتی په مشرۍ لتر لګ شپک سو جنگیالو پیل کړي ده د جګړې لسی مخکته خواطر تختیدل خلک په حکومت سخت نیوکی کوي او وای داعش جنگیالو لوړان دي په قچرو د وسلو راولل پیل کړیو خو سیمایزو چارواکو بابه زګنل
کم از کم 2500 کچری بډا کې راتلې دلته سامان به برابر کړي او محلیان ولویل حکومت لشي دغه شان دي کا دي ناونو کې دغه راځي کچری راځي خو څه دغه ونکو وچې خې پوستي واله دغه واله د 15 شپږم اورځي د چي داز مونږ مړي بار پراته دي دا غیم چاته غم ونه
په روانه جګړه کې لا د پام وړ مخ کې تګ نه لیدل کیږي ل برغرنه د خپل کورنۍ سره تازه راخه تشوي سړی راته د خپل سترګو د لیدلې حال کیسه په قهرجن لهجه کوله
دولت خو د سیل کمور او پلار مور او پلار په کار دی چې د بچي غم وخوري او دا دغه غم خوري چې بس ویاله تاسو پاتونو کې هغه په زړه ټوپک باندې هغه دغه سیال رمانی بیا راوړي بچی ما مالالی او دغه مم کوي خمن څه چاره وکړو
خو د ننګرهار امنی قومندان زړور زاهد چې د جګړې په سیمه کې دی وای سرتیروی د داعش غنی مورچلینی ولیدي
بیرون داسې ویل کیږي چې داعش په تاروس کې د داعش منطقه نیولې دوی چې په منطقه کې کوشتارګاوي وي قرارګاوي وي مرکزونه و هغه هغه تاسو د سر په سترګو باندې ویني چې موږ له دوی نه پاکې کړي دلته په یو کور کې 12 نفر پراته دي او مخکې هم تاسو د دوی جسدونه لیدلي او موږ په حال د پیشرفت کې سودا
د کوټ جګړه د تیری جمعې لشپې پیل شوې حکومت داوا کړی چې تر اوسه په کې له 200 ډیر داعش جنگیالي وژلې دي په جنگ کې حکومتي غاړې ته د 12 نظامیانو د وژنې او 300 د ټپي کېدو خبره تایید شوې خو دوه ملکیان هم د روانې جګړې ښکار شوې دي حکومتي مقامات ویل چې د کوټ له جګړې څخه د بره 400 کورنۍ خوندې سیمو ته کډه شوې خو کډوالي کورنۍ وای تر اوسه هیڅ مرستنه د ورولل شوې
تکړه بل وځ موږ نمونه ولې کله خو صبر لمس هم راست هم نه کړي په خدا دغه روز موږ کورونه لوټ شلو مول نه خلک موږ وی وړل موږ په پټه خپل سره ګورم راست غوړو چې سره
نور موږ په دې حساب نه پوي چې دا موږ کوسه نو حکومت راځي نو حکومت تاسو کې نم دا کوي چې دلته انسانان پراته دي سپی پراته دي هیڅ تاسو څوک نه کوي پکار دې د لسم اورز دا چې مړیم پراته دی او څوک تاسو نه کوي ښه شو دي
د ننګرهار والی سلیم کندوزی تیر اورز وی خبري ناشته تویلو چې حکومت لمرستو سره سره د سوزول شو کورونو تاوانم ورکي زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
دا آشنا رادیو درنوریدونکو د افغانستان حکومت د مشرانو د جرګې لخوا د جمهور رئیس غنی د تقنینی فرمان د تصویب هرکلی کړی دی او هیله څرګنده کړې ده چې دا پریکړه به د انتخاباتو د اصلاحاتو بهیر ګړندی کړي او شفافو او عادلانه انتخاباتو ته به لاره پرانیزي اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راسول دی
د افغانستان جمهور رئیس د مشرانو جرګې لخوا د ټاکنو د کمیسیون د تشکیلاتو واک او دندو په باب د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان تایید پریکړه سایلی او هیله خوځلې چې دا پریکړه به په افغانستان کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر ګړندې او شفاف ټاکنو ته لاره پرانیزي جمهور رئیس د وین راسیل سي ظفر هاشمي امریکا غا غشنر اړیو ته ویل چې د مشرانو جرګې دا پریکړه په حقیقت کې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ویل او ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو په اړه د حکومت د ژمنو ښکارندوی کوي
ی امیدواری را بیشتر ساخته تا روند اصلاحات
خدلی هاشمی ویل دی کار یو هیله پیدا کړی تر څو د اصلاحاتو بهیر چټکتی عمومي او شفاف او د افغانستان خلکو ته منلو ټاکنو لپاره زمينه برابر کړ نن د افغانستان مشران جرګي د ولسی جرګي په خلاف د ټاکنو د کمیسیون د تشکیلاتو واک او دندو په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنین پرمان د یو لړ تعدیلات سره په خپل عمومي غونډه کې درایو پاک سره تایید کړ د مشران جرګي له خوا د جرګي ته د جمهور رئیس غنی له خوا پاستول شي دغه تقنین پرمان کې د کونو شکایتونو د کمیسیون په واک او جوړخ د ټاکنو د کمیسیون د رئیس د کریمو دی او د رایچونکو نوملر په برخو کې تعدیلات راوصل شوې دي د مشانجرګي له خوا د راول شو دغه تعدیلات او پاساس اوس د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون په سیر یو خپلواک کمیسیون په توګه په پام کې نیول شوی او هم دغه کمیسیون څخه د دوه بهرنیو څارونکو غړیتوب لری شوی دی. د مشرانو جرګې لخوا پر راوړل شوو نورو تعدیلاتو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس کاري دوره درې کاله ټاکل شوی او د ټاکنو په وخت درې چونکو د نومزړ برابرول هم له دغه فرمان څخه ایستل شوی دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي د دغه جرګې د پریکړې د اعلان په وخت ویل چې دا فرمان د سناتورانو لخوا تایید شو.
در مجموع کدام تعدیل کې شما ورده
ښاغلی مسلمي ویل په مجموع کې چې تاسو کوم تعدیلات راوسی دي او د کمیسیون او د سلام مجلس چې تاسو کوم وړاندیز کړی وو که تایید وایي شنه کارتونه او که ردوایې سره کارتونه پورته کوي تایید شو. تېره میاشت د افغانستان ولسي جرګې دریو په اکثریت دا فرمان رد کړی وو. تېر کال د جدي په میاشت کې د افغانستان ملي شورا د ټاکنیزو اصلاحاتو په هکله د جمهوري غني لومړی فرمان په غوس اکثریت رد کړی وو. د مشرانو جرګې له خوا د جمهوري غني ټاکنیز فرمان تایید د تر څنګ د افغانستان د ټاکنو سار یو شمېر ادارو هرکلی سره هم مخ شوی دی. د افغانستان د ټاکنو سار د ادارې رئیس جنرال سپینګر په داسې حال کې چې فرمان تایید هرکلی کوي هیله مند دی چې د افغانستان ملي شورا دواړه مجلسونو ګډ کمیسیون به هم دا فرمان تایید کړي.
دا اقدام چې تقریبا فرمان د رئیس جمهور د اصلاحات انتخابات پر روته تایید کولی شي یو مثبت ګام ورته ووایو، خو مشروط په دې چې کله هغه مشترک کمیسیون جوړېږي دواړو مجلسانو دخوانه په هغه کې بحثونه داسې وي چې ډېر زر دا تایید شي او نور بحثونه پرې زیات نه شي، یعنی نور هم وخت ضایع نه شي. نو دغه یو اندېښنه شته که چېرې کمیسیون دا مشترک کمیسیون هم تایید کړي دا به کامیابي، خو که کمیسیون مشترک کمیسیون نتیجې ته ونه رسېږي او بحثونه یې طولاني شي دا بیا د اندېښنې وړ ده.
ټاکل شوي چې د افغانستان ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسیون به د دغه فرمان په هکله د ګډ نظر د پیدا کولو لپاره ژر غونډې وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې ګډ کمیسیون به د فرمان په تایید بریالی شي او که نه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د بامیانو په ولایت کې په سلو کې 19 خزي کارونه لري، په کارونه بوخت دي سره د دې چې په تیرو لسو کلونو کې په بامیانو کې په پوهنې او دالی تحصیلاتو په ساحه کې د ښځو تعداد ښایسته ډیر شوی دی، خو د دغه ولایت د ښځو چارو مسؤلینو ویلي دي چې په دولتي ادارو کې ښځې مامورانې کمې دي او په لوړو حکومتي مقامونو کې په سلو کې دوه تنه هم ښځې نه دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال ظفر بامیانی په دې باره کې رپورټ برابر کړی دی. بامیان د افغانستان د هغو ولایتونو نه یو ولایت دی چې امن پکې شته او د نورو ولایتونو نه پکې ښځې د ډیرو ازادیو نه برخمنې دي. د طالبانو د رژیم نه وروسته او د منتخب حکومت د جوړېدو نه پس د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ښځه د بامیانو والی شوه. په دې وروستیو 15 کلونو کې د بامیانو په ولایت کې په معارف او والی تحصیلاتو کې د ښځو او جنکو شمیر ډېر شوی دی، خو سره د دې په لوړو دولتي مقامونو کې د ښځو تعداد په سلو کې دوو ته هم نه رسیږي. کریمه سالک د بامیانو د ولایت د ښځو د چارې رئیس د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلی دي.
وزیر زنان بسیار کم رنگ است در ادارات دولتی پوستای بلند دولتی رو به عهده داشته باشه. پوستای پایان هم یک مامور عادی است مثلا.
په غون ولایت که فقط به حکومتی مقامونو که خزی کار که ده خزی دو چارو ریاست ده، ده والی دفتر ریاست ده او ده بامیانو ده پهنتون ریاست ده. په دې درې مقامونو کې صرف ښځې مقررې دي، مګر په څلورم او پنځم بس کې یو دوه ښځې کار کوي چې دا تعداد کافي نه دی. میرمن سالک وایي اداري پوستونه او مقامونه باید د ښځو او نارینه ترمنځ مساوي وویشل شي او په هره اداره کې که چیرې دیش تنه په کار وي نو باید لاقل لس پکې ښځې مقررې شي. د بامیانو د ولایت د ښځو د چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د ملي او بین المللي مؤسساتو د کمیدو له امله د هغو ښځو شمیر کافی کم شوی دی چې په دې مؤسسو کې کار کوو. د بامیانو ولایت د دیرشو نه زیاتې حکومتي ادارې لري، خو یوازې د ښځو د چارو ریاست، د بامیانو د پوهنتون ریاست او د والی د دفتر ریاست په څوکیو کې ښځې کار کوي. د پوهنتون رئیسان هم مخکې نارینه وو، مګر معصومه خاورې تازه په دې مقام کې مقرره شوې ده. د ښځو د چارو او د ښځو د حقوقو مبارزان وایي د نارینه وو مفکورو او واسطه بازیو په لوړو حکومتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. مرزیه حسینی د ښځو د حقوقو مبارزه وایي چې په محلي حکومتي ادارو کې د ښځو کموالی یوه مسله ده. په دې علاوه بل مسله دا ده چې ولایتي حکومت د خزو د لیاقت او کفایت روزنې پروګرامونه نه دی مهیا کړی. مرزی حسینی ویل
خانم ها واقعا تازه در جامعه بیرون آمده، هنوز هم به اندازه آقایان اوقدر در بیرون نیست، کمتر از تعدادشان.
یو عام دلیل چې ولې په لوړو حکومتي مقامونو کې خزی نه مقرریږي دا دی چې وایي خزی تجربه نه لري. لسګونه مثالونه شته چې خزی یو لوړ دولتي مقام ته د تجربې د نشتوالي له کبله استخدام شوي دي. په بامیانو کې د ښځو د حقوقو طرفدار مؤسسې وایي زرګونه ښځې ځکه په دغه ولایت کې بیکاره دي چې دولتي مقام ته داوطلبان نارینه وي او ښځې کوم امتیاز نه لري. د دغه ولایت علما هم په حکومتي ادارو کې د ښځو د دومره کموالي له امله ناراضه دي. د بامیانو د ولایت د علماو د شورا نطاق محمد سجاد محسنی وایي مخکې خلکو او حکومت د دغه مشکل عام عامل انانات او بیځایه دودونه بلل، اما اوس خو په دغه ټولنه کې د ښځو د حضور په برخه کې هیڅ کوم خنډ نشته. د ښاغلي محسنی په نظر مشکل په بل ځای کې ده.
دا برای حقوق برای خانما و دخترا قائل است و دخترای خود.
اصلا مشکل په دولت او ټولنه کې ده. د دولت او د رهبرانو بې توجهي د دې سبب شوې ده چې په کارونو کې د ښځو شمیر کم ده یا په نشت حساب ده. خو د بامیانو د اداري مسؤلین په دولتي ادارو کې د ښځو کمی ردوي، وایي د پخوانه اوس په دولتي ادارو کې ډېرې ښځې کار کوي. د والي نطاق عبدالرحمن احمدي د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل
حضور زنها در ادارات حکومتي او غیر حکومتي یک مقدار
د تیرو کلونو په مقایسه په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې په سلو کې اولس ښځې کار کوي چې ممکن د استخدام مسلې ته د زیاتې پاملرنې په اساس د ښځو شمیر زیات شوی وي، اما کم شوی خو په هیڅ صورت نه دی او د استخدامولو په چارو کې شفافیت هم راغلی دی. خو سره د دې هم د مدني چارو مبارزان په حکومت اعتراضونه لري، وایي د حکومت رهبران نه یوازې دا چې د ښځو د حقوقو په باره کې په خپلو وعدو ولاړ نه دي، عمل یې پې نه دی کړی، بلکې بیکاري زیاته شوې ده. په دوایرو کې د ښځو سره تبعیضي رویه کیږي او د پخوانه په ښځو کې بې اعتمادي زیاته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما د هغه تجارتي تړون په حقله متعهد دی چې د اروپایي اتحاد سره په دې برخه خبرې شوې دي او غواړي د دې تړون د دوام لپاره کار وکړي. بل لورته د اروپا پارلمان نن د سې شنبې په ورځ یوه فوق العاده غونډه وکړه چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې په وتلو باندې غور وکړي. خو برتانیې داسې څرګنده کړې ده چې کېدای شي تر څو میاشتو پورې د جلا کېدو رسمي غوښتنلیک ونه لیږي. د آشنا تلویزیون راپورت اساس پام را اړوم.
د اروپایي اتحادې د کمیسون مشروي هغه د برېټانی د وټلو اړوند ټول پټي او غیر رسمي خبري تراغي باندې چې ترڅو برېټانی ورته پر رسمي توګه د اتحادې نه د وټلو لیک نه یې سپارله.
زه منتظر یم چې برېټانیا خپل موقف څرګند کړي. نن یا سبا نه خو هر څه ژر موږ نه غواړو چې د اوږدې مودې لپاره په نامعلوم حال کې پاتې شو.
د اروپایي پارلمان رئیس مارتن شیلز وایي د اروپایي اتحاد په بهرني سیاست او په دفاع کې د برېټانی ونډه ډیره مهمه وه.
اجازه راکړئ چې سپینه ووایم. د اروپایي اتحادیې په بهرني سیاست کې د برېټانیا سهم او د خپلو ازادیو نه دفاع یو لوی ارزښت و.
خو صدر اعظم ډیوډ کیمرون په دې ټینګار لري چې شوی ریفرنډم به اقتصاد مخ زوړ نه کړي.
په تیرو څو ورځو کې مې د جرمني د صدر اعظم مرکل، د فرانسې د جمهور رئیس هولاند او یو شمېر نورو اروپایي مشرانو سره مې خبرې کړې دي. موږ په دې بحث وکړ چې باید خبرو ته تیار شو او په خاص ډول په دې ټکي چې د برېټانیا حکومت به په دې پړاو کې 500 ماده ونه کاروي. تر دې مخکې چې دا کار وکړو موږ باید دا روښانه کړو چې د اروپایي اتحادې سره څه ډول اړیکې غواړو.
او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي اروپایي اتحادې تر هغه پورې د برېټانیا سره مذاکرات نه کوي.
مونږ یو داسې هوکړه لرو چې تر څو برېټانیا په رسمي توګه اروپایي شورا ته د خپلو وتلو لیک ونسپاري مونږ د برېټانیا د وتلو په اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نشو کولای.
او چې کله برېټانیا خپل رسمي غوښتنلیک وسپاري نو په دوو کالو کې باید د اروپایي اتحادینه ووسی.
د آشنا رادیو درنوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. همدغه شیبه په واشنگتن کې د نیوزم په تالار کې د امریکا غږ د افغانستان د سانګې پنوخت او قربتوب د ځوان امریکایي مسلمانانو سره آزاد بحث روان دی. نیوزم په نړیواله سطح د خبرونو ژورنالیزم په ډګر کې ستر مرکز دی. اکمل داوی قربت دی او د یوې افغاني مرسل محمد په شمول عثمان طالب، اکتاس او محمد حسین ملمانه دي. د دې بحث په باره کې د مهمو ټکو حال اخلمه د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال شکیب دوست. شکیب دوست بس خو ادامه لري حتمن. بله
بله، سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. بس دقیقا لس بجې شروع شو او تر اوسه پورې دوام لري. مهم ټکی د بحث دا و چې ځوانانو کوم مېلمانه چې اشتراک لري څلور تنه مېلمانه دي، لکه تاسو چې یادونه وکړه، او تر څنګ یې تر سلو زیات ګډونوال دي چې د مختلفو مذاهبو څخه په دې بحث کې ګډون لري او دوی به وروسته خپل نظریات شریک کړي. کوم مهم ټکی چې په دې بحث کې تر اوسه پورې یادونه شوې ده، دا د مسلمانانو، البته د ځوان امریکایي مسلمانانو رول په د امریکا په ټولنه کې، او همدارنګه وانډا چې دوی لري په دې ټولنه کې باندې بحث شوی دی، کومې ستونزې چې دوی سره مخامخ دي، یا هغه تبعیض چې دوی سره کله کله کېږي، په دې باندې خبرې وشوې. همدارنګه په بحث کې د اورلاندو پیښې ته یادونه وشوه، د بحث ګډونوالو په دې باندې مفصلې خبرې وکړې، او یادونه وکړه چې د عمر متین عمل چې په اورلاندو کې د دیش مرکزانو د وژلو او ټپي کېدلو سبب شو، د یو شخصي عمل او د هیڅ ارتباط نه لري د اسلام او د هغه له مذهب سره او یا د افغانیت سره.
بله، د دغه ستونزو چې تاسو یادونه وکړه، لکنه د دې د حل لپاره، یا مثلا چې د خلکو نظریات ورکړل، د سې کوم تجویز وړاندې شو، تاسو د دوی د خبرو نه څه انتباه واخسته چې د حل لار څه د ځوان امریکایي دغه افغانان چې دلته دي، د ځوانان یا نور ځوانان په عموم ډول، په خاص توګه تاسو اوس د افغانانو خبرو وکړه، دوی څه مسؤلیتونه لري، څه کولای شي، څه باید وکړي؟
دوی پیشنهاد دا و چې هر فردي عمل ته د دین رنګ
مو ورکوي. ښه، بله، د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، فکر کوم چې د دوی سره تلیفوني تماس قطع شو. له بده مرغه کوشش به وکړو چې آینده خبرونه کې کوم مهم ټکي پاتې وي تاسو ته رپورټ کې وړاندې کړو. د دې سات د مهمو خبرونو غټ ټکي واوري.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د لمړي وزیر سرکار سرتاجزي د سرګندونو په خبرون کې ویلي دي چې پاکستان د خپل ژمنو عمل وکړي. چارواکو د ننګرهار په کوټ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلواله ترمن تازه نښتو هوایي بمباری کې د ډلې ودیش وسلوال وژل شوی او څلور سره نوټ بیان دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د رای پاکستان د ټاکنیز اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوهم تقنینی فرمان تصویب کړ. د مشرانو جرګې غړو نن لوګ د بحثونو وروسته په دې فرمان کې دی وړې تعدیلاتو پر وسو د فرمان منزور کړ. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې څلور څلوېښت وسلوال وژل شوي دي او درې نوي نور ژوندي نیول شوي دي. په روسیه کې د لومړي ځل لپاره د بشري حقونو په یوې مبارزې دا تور ولګېده چې دغه هیواد د بهرني ایجنډ قانوني سرغړونه کړې ده. فرانسه د بشار الاسد له ترنه تحقیقات کوي. په فرانسه کې د بشار الاسد یو تر له قانون لارو چارو څخه د شتمنۍ په پیدا کولو او درغلې تورن شوې دی. ایران هغه کسان محاکمه کوي چې شک پکې د جنوري په میاشت کې د تهران کې د سعودي عربستان په سفارت ارغل کړي وو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د غاټه څلوختو مشکوک کسانو د محاکمه په برخه کې د شفافیت غوښتنه کړې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې 25 شیعه حوثي یاغیان وژل شوې دي. ائتلافي ځواکونو د یمن په محلي وخت نن سهار د تایس په ښار کې په حوثي یاغیانو هوایي بمباري وکړه. او روسي خبردا چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د شنبه پرس په رسمي لیک د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه پیښې په خاطر بخښنه غوښتي ده چې د ترکیه پاوس پروسه کال د اکتوبر په میاشت کې یو روسي الوتکه راوغورځوله. خو د ولادیمیر پوتین یو ویان د میتری پیسکوف ویلي دی چې د بخښنه دالی کې یو مهم ګام دی، مګر زیاته کړی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل به ډیر وخت ونیسي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو مونږ مخکې ویلې چې دلته په واشنگتن ډی سي کې په میوزیم کې په تالار کې د امریکا غږ د افغانستان د څانګې په نوښت او کوربتوب د ځوانو امریکایي مسلمانانو سره آزاد بحث روان دی او د امریکا غږ آشنا تلویزیون شکې دوست لري او هدا معلومات راکړل په دې باره کې رپورټ په آینده خپرونه کې اوري. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پر کوي. تاسو نه مننه چې خپرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.